Я Штаманида. Дамрикага Ашна радио. Корбана Шафия Сарда. د امریکا جغ د روغتیا د خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو قدرمن اوریدونکو نن د امریکا جغ د روغتیا په خبرونه کې په جوړ خفقان یا ډیپریشن باندې خبرې کوو په خبرونه کې زموږ میلما ارواپو محمد فهیم قیومی صاحب دی د نن اوریدونکو په هیت وایو چې په دې خبرونه کې مو ستاسو پښتنو ته هم ځای ورکړی دی او د محترم محمد فهیم قیومی صاحب سره به ستاسو پښتنې مطرح کو او د خبرونه په اخر کې د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه کې هم یو ډرامه لرو امیدي چې خبرونه تر پای واوري د محترم روانشناس محمد فهیم قیومی صاحب څخه ډیره مننه کوم چې خبرونه ته حاضر سو او په دې مصروف وخت کې او باید درنو اوریدونکو ووایم چې محترم محمد فهیم قیومی صاحب ارواپو او د رواني اختلالاتو په اړه کې مختلف کتابونه لیکلي دي نو د دسخه په منینه و ودته سلام ووایم قیومی صاحب په خیر راغلاس
سلام سلامونه لیکلي لمړی تاسو ته او بیا درنو اوریدونکو ته په دې خلک چې ټول باروخ او جوړیاست
سلام تاسو محترم قیومی صاحب تاسو ته معلومه ده چې نن ورځ په نړۍ کې د ډیپریشن یا جوړ خفقان ناروغان ورځ تر بلې مخ په زیاتی دوده دا چې تاسو ته معلومه ده چې حالات بالکل بدل شوی دی قیومی صاحب د یوې خوا په افغانستان کې جنگ او مرګونه دي او د بل خوا د کورونا یا کووید 19 ناروغي هم د انسانانو په روحي یا رواني حالت باندې ډېر تاثیر کړی دی نو اقتصادي ستونزې دي کورنۍ ستونزې دي او نور ډېر داسې حالات دي چې زموږ ځوانان سپینږیري او ماشومان البته په ډیپریشن او جوړ خفقان باندې اخته دي نو په پیل کې محترم قیومی صاحب پښتنه داده چې تاسو د یو ارواپو په صفت کار کوئ چې ډیپریشن یا جوړ خفقان څه ته ویل کیږي
ډیر مننه علي سردا دیر مهم موضوع و ټاکلې تروري اختلاط او جمعي څخه یو اختلاط چې جوړ خفقان نمیږي جوړ خفقان یو اختلاط او ګډوډي ده جوړ خفقان د هرو په هني تر ټولو یو بحث پرول کې موضوع څه غږی کیږي او تروري اختلاط له کومه څخه دي سیرلي خای چې 300 میلیونه انسان پرانې کې په جوړ خفقان اخته شوی دي او تقریبا هر کال امریکا شپاکسل وی اشاره وو میلیون ډالر د جوړ خفقان د درملین لپاره مصرفوي جوړ خفقان تاریخ ته ورسو ځان تعریف وکړو چې ولیدون کې هم یو څو د دې اړوند وو باید وپوهیږي جوړ خفقان هغه ګډوډي د چې د انسانانو خلق خطر ازي او د غمګيري سره ملوي یا هغه اختلال چې یو فرد رواني او جسمي تعادل اخلالوي کوم چې د نارمل حالت څخه چې دغه انډول توب یعنی هغه سلوک هغه کردار او کردار سلوک کردار او ورځنی کارونه سخت نشي رسولي یا نه انډول توب کې مان سره دي نو دا د جوړ خفقان اختلاط نامه یاتيږي جوړ خفقان حالتونه چې دي یعنی په درې ډول دي یو چې دی نومړی خفیف دی د انسان خل خطر ازي لمحاله وي دویم چې دی متوسط دی یعنی خل کې خطر دی اما اندېښنه یو څو اوږد مهاله وي بل شدید ژور خفقان دی چې د زیات غوښون کې دي. په دې حالت کې هر انسان چې دی خپل کړنې خپل اوریجنی کارونه چې دي هغه په سمه توګه سرتري شي سوالې.
بله بله ډېره له محترم قیومي صاحب زموږ څخه اکثرو اورېدونکو پوښتنې هم په دې باره کې پرې ایښي دي، دا به د خپرونې په لار کې هم ستاسو سره بیا شریکو کړو. کراسو محترم قیومي صاحب، په اوسنیو وختونو کې انسانان زیات په ژور خفګان اخته سوي دي، د دې علت څه دی؟
د ژور خفګان رامنځته کېدل یا په ژور خفګان باندې اخته کېدل زیات لاملونه لري. زه به هغه مهم لاملونه ته په ګوته کړم. لومړی بیولوژیکي یا هورمونی لاملونه دي. ممکن د ځینې هورمونونو د زیاتوالي یا د کموالي په سبب رامنځته شي. بل چې دی د طب له لګاله شورت وایي طب یا ورستی یا جینټیکي لاملونه دي. ممکن یا په تیرو نسلونو کې د دې پلار یا او یا مور یا د دې نکې یا غور نکې کې ممکن کوم یو په ژور خفګان اخته شوی وي، نو دغه کېدی شي ورستی غوره کړي. بل چې دی ژوند ځورونکي او بدې پیښې دي، ځینې حالات انسان حالت بدلوي او ځینې حالتونه چې انسان ورسره جوړې نه کوي او غاله ورته کړي، نو د ځینې ژوند هغه بدې پیښې چې دي هم ژور خفګان باندې اخته کېدو د لاملونو څخه دی. بل چاپېریالي لاملونه دي. ممکن چاپېریال کې چاپېریال ماشوم ته هر ځوان ته نوې ځوان ته او یا د زړه په دوره هغه وګړو چې زیات دي ممکن چاپېریال ورته مصاحب کړي. د دې لامل کېږي چې په ژور خفګان اخته شي. بل هر هغه څو چې یا خفګان کوي او بل یا غم کوي ممکن نشي توکته مخه وکړي، نو دا هم د هغې د ژور خفګان د اخته کېدو لاملونو څخه دی. بل چې دی ممکن یو انسان د ځینې د ویټامینونو د کمښت له امله په ژور خفګان باندې اخته شي، نو دغه هغه لاملونه چې د انسان ممکن چې انسان په ژور خفګان اخته شي. بل ډېر مایند پاینټ چې دی د ژور خفګان په اخته کېدو باندې بېکاري او غربت دی. نو زموږ په دې ټولنه کې هم ځینې طریقات او ځینې څېړنې هم شوي چې هر هغه ځوان یا هر هغه څوک چې په ژور خفګان اخته شي لاملونه دا ښیي چې بېکاري او غربت.
بله واقعا دغسې دي. اکثر خلک یا ځوانان محترم قیومي صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې چاپېریال یا فرزنده ماحول یا د ژوند شرایط و دوی ته نه وي برابر، نو تاسې دغسې ځوانان ته یعنې باید څه ډول د چاپېریال ورته برابر سي یا محیط ورته برابر یي چې دوی د فجور خفګان باندې اخته نسی؟ تاسو مخکې ډېر ښه مثالونه راوستل چې هغه یو غربت دی، بیکاری د فرزن نوري ناخوالی دی، نو راسو و دې ته اصلي پوښتنې ته راسو، زموږ اکثره محترم قیومي صاحب ښځې زیاتره فجور خفګان باندې اخته کېږي او ځوانان اخته کېږي، نو تاسې د دې علت څه شی بولی؟ د یوه روانشناس یا د ارواپوه په صفت باندې چې تاسې په دې باره کې ډېرې څېړنې هم کړې دي او لکه مخکې چې مې وویل کتابونه مو لیکلي دي، نو تاسې که مفصل معلومات ودې ته ورکړئ.
ډېر ښه آغلی سردار، زمونږ په دې ټولنه کې زیاتره سینې چې شوي دي محققین تحقیق کړی او یا په نورو هېوادونو کې د دې اختلال باندې اخته هغه څوک زیات دي، هغه کسان زیات دي کوم چې ښځینه دي. دا ولې دلته سوال پیدا کېږي چې ولې دا نسبت نارینه ته ښځینه ډېر په ژور خفګان اخته شوي دي او یا اخته کېږي؟ ځواب دا دی چې زمونږ هغه خویندې زمونږ هغه مورګانې چې په ژور خفګان اخته کېږي لامل دا چې ډېر پوره عاطفه دي، ډېر زیات مهربانه دي. ځکه هر هغه خبرې بدې خبرې یا هر هغه بدې کړنې چې دوی ګوري یا څوک ورته وایي دوی په خپل زړه کښې اچوي، یعنې چا ته نه وایي. بله خبره دا ده چې تا مخکې پوښتنه وکړه چې ولې ځینې ځوانان چې دی بیکاره دی او ول غربت دی ول پژور خفته نه ته کی اغلی سردار دا ممکن ده زیر زیاتو زیاترو اوریدون کو پختره هم دی چې ول اخته کی پژور خفته نه اغلی سردار کچیر مون د کوچنیواله په دوره کې د ماشوم تو په دوره کې مو کورنۍ خاص کر مور او پلار تو ماشوم پروزونه کې ډیر حساس اوسی یعنی ډیر زیات تاکید وکړي پروزونه کې چې باید هغه هغې احساسات درک شي د هغې عواطف باید درک شي د هغې غوښتنې باید ومنل شي که چیرې موږ خپل اولاد موږ خپل هغه خور هغه ورور ته په کوچنیوالي په دوره کې سالم او صحیح روزنه ورکړو په آینده کې ډېر فیصدي کمې چې په ژور خبره یا په نورو اختلاطو باندې اخته شي او که چیرې موږ خپل اولاد ته خپل هغه ماشوم ته توجه نه کوو نو هغې ماشوم ته په آینده کې یعنې ځوانۍ په دوره کې نو هغې ته هېڅ تمه مه کوئ ځکه موږ د هغې احساسات د هغې غوښتنې د هغې عاطف درک کړې نه دي نو که چیرې یو ځوان په ژور خفګان اخته کېږي موږ ارواپوهان هغه څېړنه کوي یعنې پوښتنه ته کېږي کورنۍ نه هغه د ماشومتوب هغه بدې خاطرې له موږ سره شریک شوي دي او خپل هغه بدې خاطرې موږ ته وایي چې په دغه وخت کې په ما داسې ظلم شوی یا په ما شاخه کارونه کړی او یا موږ هر هغه مراجعه چې موږ ورسره موږ سره مشاوره اخیستي دا د هغې خبرې دي نو ځینې مراجعینو چې موږ سره موږ باندې ظلم شوی زموږ غوښتنې منل شوي نه دي موږ ته وخت نه دی راکړل شوی دغه ځینې لاملونه دي ځینې عوامل دي چې یو ځوان او یا افغان ځوان په ژور خفګان اخته کېږي
قربان ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب د خبرونې په دې برخه کې به د اوریدونکو ستونزې او سوالونه واورو بیا به په تاسو خبرونې ته دوام ورکړو
سلامونه او درنښت نوم یې تاسو ته بیا ساسي درنو ملمتا وختونه مې دا چې ژور خپګان په ټوله معنا څه ده او ممکن موږ دغه مسلسل سرکار لرو زموږ د ټولنې زیاتر وګړي ماشومان نوې ځوانان او پوخو لرونکي کسان په دغه اختلال باندې اخته دي عوامل څه دي او حل لارې څه دي
زما ملګری دی تقریبا په عمر باندې مدا وخت د سرویش کاله یا یو سرویش کاله داسې عمر به لري دی د ماشومتوب څخه یو داسې پرده باندې دا اله تاسو راغلي دي چې کوچنی په ماشومتوب کې د ایتم پاتې شوی دی او بیا دغه سنور په دغه باندې دغه څخه وروسته د دغه ټینشن نه جوړی د تور پیښه ده تقریبا په 15 کاله یا 14 کاله کې چې دی دوايي انده دا وخت چې نشه ګرځېدل پر یو ډاکټر باندې دی دوا کې او دوا چې نشه ګرځېدل دغه سره په څنګه کې تقریبا دا وایم چې اوس د چرسنه شهم کې هغه چې د چرسنه شهم کوم بیا هغه ګولۍ او مکه دوا د سمست سال د مثال درې ګولۍ څلور ګولۍ به شوروس کې خوړل کیږي د دې وساره کوم یو سوي دا اوس مخصن چې د لمنځ وکړي د ګولۍ او خو بیا سهار ماته طرف وته کې نو شپه سره کوم دی راپورته کې در ماته باندې ګرته پر ماته هم نه کوي هغه لمنځ مو وکړي بس په څلور او ما چې درې بجې په څلور بجې باندې راپورته کیږي یعنی په څلور ساعته کې تقریبا د بخیر
پس زبا پښتنه د محترم مېلمه څخه د بډې برکې وکم چې تاسو یې کور وته
ما پښتنه دا او په یوه سات نه چې د ژور خفګان زیانونه څه دي
محترم قیومی صاحب تاسو د اوریدونکو سوالونه هم واوریدل پښتنې مو واوریدل
زموږ لومړی اوریدونکي ویلي و چې جوړ خفقان څه ته ویل کیږي او په ټولنه کې په دې تکلیف باندې زاړه ځوانان ماشومان اخته دي. دوی اصلي عوامل او د حل لاره غوښتي وه. دا چې تاسو په دې باره کې معلومات لسته ورکړله، خو بیا هم د دې اوریدونکي د پوښتنې په اساس باندې که تاسو کولی شئ چې دوی ته مفصل معلومات ورکړئ، مهرباني وکړئ.
زواری چې خپل ژوند کې بریالی سي یا بریالی ژوند ولري، نو هر یو شخص مجبور مکلف دی چې ځان ته باید ځینې توصیه حل لري. زه توصیه کوم اورېدونکو چې په غور سره واوري، ځان ته باید هر یو د ټولنې وګړی ځان ته باید موخه او هدف وټاکي، بل همیشه مثبت فکر وکړي. هر یو شخص یا مشر وایي چې فکر منفي فکر مه کوه، مثبت فکر ولره. موږ مثبت فکر یعنې دا چې باید موږ خپل موخې ته په کتو سره حرکت وکړو او موخې ته په کتو سره موږ ځان ورسوو، یا موخې ته په کتو سره موږ کار وکړو، زیار وباسو. بل ځینې خلک چې وایي مثبت فکر ولره، مثبت فکر یعنې دا چې که ته فرضاً یو ارواپوه یا انجینر یې، خپل هغه مسلک ته په کتو سره خپل هغه مسلکانو سره اړیکې ونیسه، خپل هغه مسلکانو سره ناسپاسته، مثبت خلکو سره ناسپاسته، خپل مسلک یې ښه مطالعه، خپل مسلک یې تحقیق او څېړنه. دا یو مثبت ګام دی د بریالي ژوند لپاره. یا د ژور خفقان باندې یو شخص ناخته کېدلو یو سره حل لاره ده. بل الحمدلله موږ تاسې مسلمانان سو باید خپل هغه مونځ او داسې عبادت په سمه توګه سره او د قرآن تلاوت وکړو، او تاسو چې د زړه او سکون او اطمینان حاصل شي. بل صبر او زغم، هر هغه څوک غواړي چې په ژور خفقان باندې اخته نیسي، هر هغه مور، هر هغه پلار، هر هغه ورور، هر هغه خور غواړي چې په ژور خفقان اخته نیسي، نو صبر او زغم باید زده کړو. یو څه وخت مخکې ما یو زمونږ یو همکار دی ایرانی، هغې سره ما خبرې کولې. نو هغه وایي مالی ته څنګه خپل ژوند نه خوشحال دی؟ نو هغه ویل ما صبر او زغم د کار اخیستی. که چېرې هر افغان وګړی چې د صبر او زغم نه کار واخلي، انشاءالله چې ستونزه به یې په اسانۍ سره حل شي، څومره ستونزې چې وي. بل ځان د ګوښهتوب څخه وساتئ، یعنې ټولنیز اوسئ. هر هغه څوک چې انټي سوشل دي، یعنې ټولنیز نه دي، نو دغه ځوان ډېر په اسانۍ سره په ژور خفقان اخته کېدلی شي. نو که چېرې موږ ځان د ګوښهتوب نه وساتو، ځان د دنده او وظیفه پیدا نه کړو، ځان ته یو مسؤلیت پیدا نه کړو، ممکن یو ځوان په ژور خفقان یا یو شخص په ژور خفقان اخته شي.
ستاسې کور ودان محترم قیومي صاحب، واقعا ډېر ښه معلومات مو ورکړلي. خو بیا هم اورېدونکي پوښتنې لري، زه به د یو دوو اورېدونکو پوښتنې ستاسو سره مطرح کړم. لکه څنګه چې مو واورېدله، زموږ بل اورېدونکي چې د پاکستان څخه دوی پوښتنه کړې وه، تاسو ته یې سلامونه ویلي وه، او ویلي دي چې زه یو ملګری لرم تقریبا د 1 یا 2 کالو دی. دی وایي چې په دغه ملګری مې په ماشومتوب کې بې موره او بې پلاره پاتې سوی دی. دی تقریبا 15 کاله کېږي چې د ډپریشن په ناروغۍ باندې اخته دی. نو وایي دی که څه هم دوا هم خوري او دوا د ورځې دی وایي 3 خوري او هغه ګولۍ نشه هم لري، خو بیا هم وایي دی و دغه حالت ته مجبور سوی دی چې دی په نشه موادو باندې اخته سوی دی. نو ډاکټر صاحب ستاسو څخه غوښتي دي چې و دته تاسو مشوره ورکړي، او بیا به هم وروسته به بل اورېدونکو ته راسو، مهرباني وکړئ.
سلام ته وعلیکم. آخر سردار من په ژور خفقان یا د اختلالاتو په تلونه کې یو ټیسټ لرو چې هغه هر یو ناروغ نه موږ ټیسټ اخلو. د ټیسټ نه وروسته هغې سره مشاوره باید واخلي. نو دغه ځوان چې پلار وفات شوی او دغه د پلار د سیوري او د عاطفې او د محبت محروم شوی و، نو دغه ځوان بالکل په ژور خفګان اخته کېدلی شي، ځکه چې یو څوک چې د پلار او مینه او محبت سه او د هغې عاطفه او د هغې د مینې نه بېبرخې شوی وي بېبرخه شي، نو هغه طبعا په ژور خفګان اخته کېدلی شي. بله خبره دا وکړه چې دوام کړي او تقریبا 15 کاله کېږي چې ناروغ دی، نو دغه ځوان که چیرې نږدې کوم کلینیک ته یا کوم رواني ډاکټر یا ارواپو ته ولاړ شي.
محترم قیومي صاحب، او بخښي محترم قیومي صاحب، دا نفر چې زنګ وهلی و دوی په یوه کلي کې ژوند کوي، دوی د ډاکټر سره ډېر په تماس کې نه دي، دوی هغه سهولتونه دوی نه لري چې دوی یا کلینیک یا ډاکټر ته ولاړ شي. دوی صرف ستاسو څخه داسې مشوره غوښتې وه چې څه ډول ماحول هم ورته جوړ شي چې د ده سره فرضاً یو څه کومک وسي.
ډېر ښه اغلی سردار، که چېرې لومړی تا سره خبرې وشي، ځکه هر یو مراجع لپاره تقریبا موږ یو ساعت مشاوره ورکوو، بیا 15 منټه پکې وقفه وي تفریح وي. نو زه همدې راډیو له لارې همدې مایک له لارې همدې ناروغ ته وایم چې لومړی باید ځان ته هدف وټاکي، بل ورزش وکړي، بل دا چې که چېرې ځان ته داسې یو ټولنیزه فضا یعنی آرامي فضا رامنځته کړي تر څو چې دا په خپل کورنۍ او خپل هغه همزولو سره خوشحاله ژوند پیل کړي. لومړی کورنۍ مجبور مکلف دی، جدي سپارښتنه ورته کوم چې دغه شخص سره باید د مینې او محبت او عاطفې او عاطفي نه کار واخلي، ځکه ناروغ دی. ناروغ سره موږ هېڅکله جدي برخورد نشو کولی. که دغه وخت کې دغه ناروغ سره موږ جدي برخورد وکړو، ممکن ځان ته صدمه او یا کورنۍ نور غړو ته صدمه ورسوي، او یا ممکن په دغه د ژور خفګان په اختلال کې هر هغه ژور خفګان لري د ځینې منفي افکار ذهن کې راګرځي، او داسې خبرې ذهن کې راګرځي هغه سره دا چې زما ستا په ذهن کې په کلونو کلونو کې هېڅ توجه ورته نه وي، یعنی هغه توجه نه وي چې یعنې خیال هم نه وي چې زموږ ذهن کې دا خبرې راګرځي. دغه رواني اختلالاتو یعنې د رواني ناروغانو په ذهن کې هر هغه ژور خفګان لري داسې خبرې د دوی په ذهن کې ګرځي چې زموږ استاذ به تصور نه کېږي. نو کورنۍ څخه مې دا هیله ده چې دغه شخص سره ډېر زیات د مینې محبت چلن وکړي، یعنې مثبت چلن وکړي، د هغې زیاتو غوښتنو ته باید هو ووایي.
بله قربان، خدای مو ژوندی لره. محترم قیومي صاحب، ډېره ډېره مننه ستاسو څخه. محترم اورېدونکو ته باید ووایو چې نن په خبرونه کې زموږ سره ارواپوه محمد فهیم قیومي صاحب دی. تاسې سوالو ته یې د مفصل ډول جوابونه درکړله. یو وروستی اورېدونکي پوښتنه به هم چې تاسو واورېدله محترم قیومي صاحب، چې دوی پوښتنه کړې وه چې ژور خفګان زیانونه څه دي، په دې کې که تاسې په لنډ ډول معلومات
اغلی سردار، د ژور خفګان زیانونه ډېر زیات دي. زه به یو څو زیانونه تاسو ته په ګوته کړم. لومړی دا چې له خپل ژوند نه لذت نه وړي، اړیکې له ملګرو سره اړیکې نه شي ټینګولی، ناسته پاسته یې له خلکو سره یعنې ډېر کم وي، انټي سوشل وي. بل زیان یې دا دی چې خپل هغه ورځنی کارونه ورځنی دنده چې دی سمه توګه سرته نشي رسولی. بل زیان یې دا دی چې خپل هغه ذهني سکون او هغه فکر چې کوي ورځنی چارې چې دي هغه ډېر په سمه توګه یعنې سرته نشي، ډېر ګډوډ وي، ذهني سکون نه لري.
ستاسو کور ودان. محترم محمد فهیم قیومي صاحب، ستاسو وروستی پیغام و ځوانانو ته او د ټولنې و هغه خلکو ته چې دوی په ژور خفګان باندې اخته دي، ستاسو وروستی پیغام و دوی ته څه دی؟ نور به نو خبرونه په همدې سره پای ته ورسو.
ډېره زیاته مننه اغلی سردار. زه خپلو ځوانانو همتونو ته دا سپارښتنه کوم تر څو اختلالاتو باندې اخته نه سي او یا کوم رواني ناروغیو باندې اخته نه سي. زما سپارښتنه دا ده تر څو دا خپل هیواد او خپل هیوادوالو ته په خپل مسلک کې په خپل هر مسلک کې همکاري او ورسره کومک وکړو تر څو چې زه خپل همزورو ته دا سپارښتنه کوم چې آګاهي ډېره زیاته اهم ضرورت دی چې تر څو آګاهي حاصل کړي تر څو هر افغان وګړي صحت او د روغتیا سره برخمن شي. ځکه مونږ په دې زمونږ په دې هیواد کې ډېر زیات ناخوالې او بدبختیانې دي تر څو چې مونږ په خپله د وطن د آبادۍ او د وطن د آبادولو کې لاسونه سره یو نه کړو نو مونږ هېڅکله نشو کولی چې بریا ته ورسېږو.
کورمودان ډېره ډېره مننه محترم ارواپوه محمد فهیم قیومي صاحب ستاسو د معلوماتو څخه ستاسو د همکاریو څخه ډېره ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. تر بلې خبرونې تاسو ټول پر خدای سپارو.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
تروري ته واکسین کوله تر غلي؟
هو ملک ته مې وویل چې زم زم که نور څه نه وي ثواب خو به میشي. واکسین کول خو د ثواب کار دی.
ثواب نه ګټي د پیسو لپاره راغلی پوه شوم.
دا څه چورتونه وهې ولورې؟
هېڅ ما ویل چې واکسین کول به سخت کار وي که اسانه؟
اسانه ده سخت به ولې وي. د هر ماشوم په خوله کې دوه څاڅکي ور واچوه.
دغه چا در وښودل؟
ملک را وښودل.
ملک صاحب ته چا ورښودلی وو؟
لکه چې هغه د واکسین مامور و که مدیر و هغه ورته ویلي وو چې د ماشوم په خوله کې دوه څاڅکي واکسین ور واچول کېږي.
زه خو بیریږم چې پیچکاري نه وي. پیچکاري مې هېڅ کړې نه ده.
پیچکاري څه سخته ده؟ هره ورځ یوه نه یوه ښځه راته ناسته یي پیچکاري پې کوم.
وی ته پیچکاري کولی شي؟
و ولې دې وی کړه؟ تا ته لکه چې پیچکاري کول سخت کار ښکاري.
ما چې له ډاکترانو اوریدلي خو وایي چې پیچکاري کول ډیر سخت کار دی او هر څوک یې نشي کولی.
رښتیا چې سړی زړور نه وي نشي کولی، خو چې زړور وي داسې نه ورته ښکارېږي لکه چې یوه کپه نسوار خولې ته اچوي.
ترورې ته پیچکاري ډېرې خبرې دي، دغومره ساده یې مه ګڼه.
ما خو لا تر اوسه په سلو دوه سوو کړي دي، تر اوسه یې شکایت نه ده کړی.
له چا دې زده کړي دي؟
له ملکه.
ملک صاحب له چا زده کړي وي؟
هغه له پلار زده کړي وي. د پلار شیشهیي پیچکاري یې تر اوسه سته. غټه پیچکاري ده او غټې غټې ستنې دي. وایي هغه وخت به یې په هماغه یوه پیچکاري ټول خلک پیچکاري کول.
په یوه پیچکاري؟
هو، په جوش اوبو کې به یې اچولې او په هماغه کې به یې مینځلې او بېغمه به یې پیچکاري پې کولې.
بیا څوک افسي کېده؟ نه
افسي له څه شی ده؟
یعنې د پیچکاري ځای میکروبي کېده؟ نه
نه، ما خو څوک نه دي لیدلي. که د کومې یوه د پیچکاري ځای وپړسېده او یا به وشړېده.
ښه نو داسې هم کېده؟
کېده به نو.
هغه دي ډاکترانې راغلې، راځه چې د واکسین سامانونه او بوتلونه ترې واخلو.
ګورې خویندو، دغه د واکسین بوتلونه او بیکونه دي. یو یو بوتل به راباسئ او د هر ماشوم په خوله کې به دوه څاڅکي ور اچوئ.
ښه ډاکټر صاحب،
له ماشوم سره به په خوږه ژبه غږېږئ او تشویقوئ به یې چې په خپله خوله خلاصه کړي. که به یې خلاصوله نه، نو تاسې به یې په آرامۍ او کرارۍ پرې خلاصه کړئ او له پاسه به دوه څاڅکي پکې ور اچوئ، په داسې ډول چې په خپله د څاڅکو لوېدل ووینئ.
که یې ونه وینو نو ولې؟
که اونه وینه بیا نه پوهیږي چې دوه څاڅکي په خوله کې ولویدل که نه.
دغه خو رښتیا وایې ډاکټر صاحب.
بله خبره دا ده چې د ماشومانو له میندو سره به ډېرې خبرې نه کوئ، ځکه په خبرو وخت ضایع کیږي او د موږ وخت کم وي. نو کوښښ به کوئ چې په لږ وخت کې د ډېرو ماشومانو په خوله کې څاڅکي واچوئ.
ما خو د کلي او د شاوخوا د نورو کلو ښځې ټول پیژنې چې د ملک ښځه یم، نو بېله چای څښلو خو مې نه پرېږدي، څه به ورسره کوم؟
ترورې ورته ووایه چې چای بیا بل وخت درسره خورم، اوس واکسیناتوره یم او واکسین کوم. نو چای ته وخت نه لرم.
دا خو دې رښتیا ویل ډاکټر صاحب.
خو په دا یوه خبره خوشحاله شوم چې ملک صاحب هم خپله ښځه د رضاکارانو په ټیم کې شامله کړې ده. د دې پریدو سره ټولې ښځې تشویقیږي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
تروري هغه د ډاکټر صاحب هم درته خوشحاله ده.
خیر دی یوسی، خدای دې دام خوشحاله لري.
او دوی ته پام کوئ چې یو کورم درڅخه پاتې نشي، او هیڅ ماشوم چې له 15 کلونو کوچنی وي بې څاڅکو اچولو پاتې نشي.
ځه بې غمه اوسه، زه ورسره یم، څوک نه رانه پاتې کیږي، ټول راته معلوم دي.
د ملک صاحب میرمنې ډېره زیاته مننه چې په دا سپین سر راغلې او د واکسین په رضاکارانو کې شامله شوې.
ثواب مې کیږي، خدای دې په هغې دنیا را په کار کړي، ماشومان له ناروغیو وژغورو. و ډاکټرې لورې،
رښتیا هم د ثواب کار کوي، او پرته له شکه به الله جل جلاله